السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د سحر د 9 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. په دې روانه خبرونه کې چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، په دې کې به تاسو ته د پاکستان سیمې او د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو په اړه د رپورټونو تر څنګ تبصرې او شننې در اورو. پکې له اورېدونکو سره خبرې هم کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. وزیر اعظم عمران خان نن د بی آر ټی افتتاح کوي. پاکستان او افغانستان د سوداګریزو اسانتیاو لپاره پارلماني کمیټه جوړی کړې دي، او د فرانس ولسمشر له خپل روسي او ایراني سیالو سره د بیلاروس او لبنان په اړه خبرې کړې دي. تفصیل: وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې پرانیسته کوي. د بی آر ټی د افتتاح اعلان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د شروع په ورځ له رسنو سره په خبرو کې وکړ. د پیښور د چټک بس پروژه په 2018 کال کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک پیل کړې وه. د دغه پروژې د پوره کېدو لپاره اول شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی، خو وخت په وخت نیمګړتیاو له کبله وځنډېدله چې اوس شاوخوا دوه نیم کاله پس پرانستل کېږي. ایشیای پرمختیایی بینک د پروژې لپاره 593 میلیون ډالر قرضه ورکړې او پاتې خرچه صوبایي حکومت پوره کړې ده. په پروژه کې د ځنډ له امله پر واکمن تحریک انصاف ګوند وخت په وخت اپوزیشن ګوندونو د ښار اوسېدونکو ټرانسپورټرانو او کاروباریانو تنقید هم کړی دی. د پروژې په لړ کې په حکومت د درغلې تورونه هم پوره شوي دي چې حکومت رد کړي دي. نن په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپین رسمن پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د بیړنیو خدماتو څانګې ایمرجنسي آپریشن سینټر تر مخه 4.5 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د پولیو ضد څاڅکي به ورته ورکول کېږي. د بیړنیو خدماتو څانګه وایي چې په 22 حساسو ضلعو کې به دغه کمپین پر مخ وړل کېږي. د اګست په 12 د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پېښور کې د پولیو ضد کمپین د پرانیستې پر مهال ویلي چې حکومت پولیو رنس ختمولو ته ژمن دی، او د پولیو ضد کمپین کې دینی عالمان، میډیا او منتخب استازي باید خپل رول ولوبوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د سولې پروسې ترڅنګ د سیمې په ثبات کې به خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. قریشی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره د الوداعي ملاقات پر مهال کړي. نوموړي وویل چې د سیمې دوامدار امن او استحکام د افغانستان له امن سره تړلې دي. قریشی زیاته کړه چې بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. په دې موقع افغان سفیر د بارنو چارو وزیر مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 9 په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې پریکړه وکړه چې پاتې 450 طالب بندیان دې خوشي شي. پاکستان کې د خزینه او خبریالانو یوې ډلې پر واکمن تحریک انصاف ګوند تور پورې کړې چې د کار له وجې په ټولنیزو رسنو زوروي. د پاکستان بیلابیلو رسنو سره کارکوونکو 1400 خزینه او خبریالانو چې اسما شیرازی، فریده فاروقی او عائشه بخش پکې شامل دي، پرون یې په یو ګډ بیان کې ویل چې په آنلاین بڼه په نخښه کېدو له وجې خپلو مسلکي ذمهواریو پوره کولو کې مشکلات لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری چې په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر دی، په ټویټر باندې لیکلي چې خزینه او خبریالان نو ته د غواخونو نوټیس یې اخستی او دوی ته بلنه ورکړي چې کمیټه تخپلې ستونزې ورسوي. بلخو د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اګست په 12 په ټویټر باندې لیکلي چې د اطلاعاتو وزیر ته خواست کړي چې د خبريالانو د خوندي ساتلو بل توند کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې د اسانتیاو او پکې د مشکلاتو حل لپاره پارلماني کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر پرون پارلمان ته ویل چې د دې مقصد یو کوشش چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو چارو کې ځنډ او مشکلات لرې کړل شي. نوموړي ویل چې د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې کار به دا وي چې له افغانستان سره تجارت پراخولو په برخه کې هلې ځلې وکړي، او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په بیلاروس کې تر انتخاباتو پس په تشدد او په لبنان کې تر شاودنې پس د حالاتو په اړه خبرې کړې. مخوا د اګست په 12 ل خپل ایراني هم منصب حسن روحاني سره په ټلیفونو غږی دولت ایران یې غوښتل چې په لبنان کې له لاسوهنې او یا د کشالو له زیاتولو څخه ډډه وکړي. ایران په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ذریعه خپل نفوذ لري. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په تلونکي حکومت کې مهمه برخه لري او له ولسمشر مایکل اون سره ائتلاف لري. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. سلام پښتونخوا کې تاسو اول خبرونه واوریدل. یو څو رپورټونو ته تاسو پام راګرځوم، خو په دې خبرونه کې د تاسو لپاره هغه برخه هم لرو چې پکې زموږ اوریدونکو ملته ټلیفون کوي او مونږ ته وایي چې د دوی په سیمو کې څه حالت دي. خو اول ورزو خپل لومړی راپور ته. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یا د بی آر ټی پرانسته کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان د اګست په 12مه په پیښور کې خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پروژې د پرانستو سره به سفر اولس ته سفر یو معیاري سهولت ته رسایي ولري. د پروژې افتتاح لپاره د ماسپښین 3 بجې وخت ټاکل شوی دی. دا چې په دې بس کې به سفر څنګه کېدی شي، تفصیل په دې رپورټ کې اورو. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانسته کوي. دا پروژې د افتتاح اعلان د خیبر پښتونخوا له وزیر محمود خان د شورو په ورځ له رسنو سره په خبرو کې کړی و. محمود خان د اګست پر 12مه خبریالانو ته وویل د پروژې له پرانستو سره ولس له معیاري ترانسپورټي اسانتیاو برخمن شي. دا پروژه چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت په 2018 کال کې پیل کړې وه، حکومت یې په بیا بیا د پرانستو اعلان کړی، خو وروسته د تعمیراتي چارو د نه بشپړتیا له وجې ځنډولې. په 2018 کال کې د پروژې پیل د هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک کړی و. هغه وخت نوموړي ویلي و چې دغه پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمله شي، خو په پوره کېدو کې یې شاوخوا 2.5 کال ولګېدل. پر وخت د پروژې د نه مکملېدو له وجې پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې وخت په وخت تنقید هم شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا د خواري کښې او کلتور وزیر وکت یوسفزی د نهې په ورځ د پروژې د ځای دوره وکړه او له رسنو سره یې په خبرو کې ویل چې دغه پروژه تیاره ده او په 2 ورځو کې به افتتاح شي. نوموړي وایي زه دا وخت په بی آر ټی بس کې سفر کوم، له سوکنو ډیپو نه صدر ته روان یم، دا وخت د کیله بالایسار له سټېشن نه تیریږم. هغه ټولو چې به یې ویل بی آر ټی به نشي جوړېدی، دا وایم چې بی آر ټی د الله په فضل جوړه شوې ده. زه دا خپلو ټولو خویندو لوڼو وروڼو زده کوونکو د ټولو لپاره یو ښه سهولت بولم. په دې کې وای فای هم شته. له حکومتي اسنادو سره سم په پیل کې د پروژې د چارو لپاره شاوخوا 500 اربه روپۍ ښودل شوې وې، خو اوس یې لګښت تر 70 اربه روپو لوړ شوی دی. په ټاکلي موده کې د نه بشپړېدو او په تعمیراتي چارو کې د نیمګړتیاو له وجې صوبایي حکومت د پروژې لګښت 100 ځلې لوړ کړ. په 2013 کې ورته 9.5 اربه روپۍ ځانګړې شوې وې. په 2019 کې د پروژې بجټ څه باندې 6.8 اربه روپو ته ورسېد او اوس حکومت وایي د باندې 7 اربه روپیو له اضافه سره لګښت 70.5 اربه روپو ته رسیدلې دی. د پروژو د ټرافیکي چارو یو افسر عالمگیر بنگش د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل خلک د موبایل اپلیکیشن د لارې ټکټ اخستی شي او کارت جوړولی شي. نوموړي زیاته کړه
زو کارت ټکټ آفس نه ملاویږي، د ټي وی ایم یعنی چې ټکټ وینډینګ مشین دی، دا هغه نم تاسو ته ملاویږي. ټکټ کارت چې واخلې نو دي کې کم از کم 50 روپیز تاسو یعنی 50 روپۍ په کار دي چې تاسو سفر شروع کړي، چې 50 روپۍ زموږ میکسیمم فیر. نورو بی آر ټی هغه خو چې سټاپ بای سټاپ لکه مطلب یوزل ټوکن واخله که سټاپ نیکسټ سټاپ مندن کوزیږي نو هغه پورا چارج کیږي. زموږ ډیسټنس بیسډ دی چې کله تاسو سفر شروع کړي تاسو نه بچي 10 روپیز ڈیڈکٹ شي، هر بیا 5 کلومیټر مندې 5 روپۍ اضافه. په یو طریقہ ساتلی یو کس راشي هغه وی چیر ز کارت نه اخلمه اور ز لکه یو سو سٹاپ مخ کې چې دی کوزیګم هغه د پاره مونږ یو ټیکټ ساتنه سنگل جرنی ټیکټ ورته وایي طرفي ټیکټ دی کې به چې کله هغه پرچیز کوي د ټیکټ کاونټر نه یا د ټي وی ایم مشين نه 50 روپیز به دي ته د هغه ټیکټ قیمت پری وځي.
عالمگیر ویل چې د پروژې د پرانستې لپاره پی ڈی اے یا صوبائی ترقیاتی اداره او صوبائی حکومت په ګډه انتظامات کړي دي. د نوموړي په خبره د پروژې د افتتاح لپاره 3 بجې وخت ټاکل شوی دی او د عمران خان لخوا د پروژې د افتتاح پس به زو پیښور سروسز کارت د ولس د استعمال لپاره فعال شي. د ده په خبره د پروژې لپاره 260 بسونه لري چې دا وخت 123 بسونه له دوی سره ولاړ دي او ټوله ورځ به د بی آر ټی په سړکونو تګ راتګ کوي. د بس دا ځانګړې لار د پیښور له چمکنو 4 لارې څخه پیلېږي او د حیات آباد په صنعتي زون کې پای ته رسي او تر 1.5 زیات تمځایونه لري. د پیښور ښار اوسېدونکي او د رڼا ویلفیر فاونډیشن مشره مهوش مظهر خان مشال ریډیو ته وایي چې د پروژې تر افتتاح مخکې دی په بی آر ټی بس کې سفر وکړ، له سو ملګرو سره لاړه او هلته یې ډېر ښه سهولتونه ولیدل. هغې مشال ریډیو ته وویل
مونږ بی آر ٹی کے مونږ خزے لاړو اور مونږ سره واړم اور ډېر زیات زبردست ایکسپیرینس وو ځکه چې ولنی زلونږ په خبر کې داسې ٹائپ په خبر سره چې پورا کے پی کے مونږ داسې ٹائپ ٹرانسپورٹ سسٹم اول نو کتل نو ولنی تل داسې مونږ کې ناستو مونږ سره چې واړو بلکې کم کراوډ تل یو هغه جنرالي هغه کراوډ چې کم هر کال بهر ځي نو دا هغه ایکسپریشنز او ویوز دا چې داسې لګي بهر ملک ته ناستي مونږ هم دا سوچ کو چې مونږ په شانتي خلک خفي کوي وی فیل پراؤڈ چھے زمانگ پروونس کے داسے ہو ماس ٹرانزٹ سسٹم رالو نو جکم دا غریبانہ نہیں دیتا پارا دا سونا غٹا فیسلٹی دا سونا غٹ چینج بھئی دا دیتا پارا چھے دیبا پیو ایر کنڈیشن بس کے یو زینبل زیتا ٹراول کی دی کارڈ سسٹم دن دا دیر خو بس اس خو ایکسٹرارڈنری زبردست تو اور پا ٹائم ماندے اترے دل ہر سٹاپ ماندے 20 سیکنڈز اترے دل اور سو بسز ہر سٹاپ ماندے اترے دل اور سو بسز ہر فور اسٹاپس پاس بہت رہے دل سو ڈرائیوران دونوں اسکلڈ لگے دل تو کچھ دیکھے ابرپٹ ٹرنز دیر تھا تو
د ایشیای پرمختیایي بانک د بی آر ټی سړک او تمځایونو جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د 593 ملیون امریکایي ډالرو پورې پور ورکړي او پاتې پنګه ورته صوبایي حکومت برابر کړي. په پاکستان کې د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د پېښور آبادی تر 4 ملیون لوړه ده چې له وجې خار نه یوازې ټرافیکي ستونزې لري بلکې هوایي هم د زیاتو ګاډو له وجې ککړه ده. حکومت وایي د چټک بس پروژې له لارې به په خار کې د ټرافیک او چاپیریال ککړتیا ستونزې تر یو بریده هواری شي. د بسونو دا ډول پروژې ورلمخه په لاهور او اسلام آباد کې موجود دي. تصویری دل چنن وزیر اعظم عمران خان د بی آر ٹی افتتاح کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بل اینڈ ملنڈا بنسټ پر شریک مشر بل گیټس ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا پیل کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا خبره شوې پاڼه وایي چې عمران خان د اگست په 11مه له بل گیټس سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لړکې د حکومتي هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل گیټس او د هغه د میرمنې ملنډا گیټس بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته کوي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
د عمران خان او بل گیټس ترمنځ دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې پاکستان په پلان کې لري د رواني اگست میاشتې له 11مې نیټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر هغو سیمو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیل کړي چې پکې د پولیو وایرس خطر موجود دی. په کوټ ښار کې روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وایي چې د دې کمپین لپاره د روغتیا کارمندانو روزنه روانه ده او دوی به یو ځل بیا کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکوي.
ودی تمر ور شوی ستیو کورو تا ورسی پولیو بچنګ ور کوي اور د دې د کم ماغه کول چین دی هغه بچنګ خیال ساتي ول مرتبه نه ور کوي وسایت به ور کوي بیچ پولیو ور کوي وکشان ته او بیا د فنګر مارک چورته وي هغه بتی څنګه ور لګوي او ډور مارکینګ چورته وي د اول چاکینګ نه دی پر دروازه چې کم چې بیا څوک شان پات دي څو وس مثال بیا په ټیلی شیټ کې دا غری کارډ جوړونګ.
په پاکستان کې د 2020 کال په فبروري کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د پولیو ضد کمپین ځنډول شوی وو چې بیا وروسته د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د جولای له 20مې د 15 ورځو لپاره ترسره شو. دا ځل به هم کمپینران د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر احتیاطي لارښوونو په عمل کولو سره پولیو ضد کمپین مخته وړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلي ول، خو د 2020 کال د اگست تر 12 نیټې پورې 45 ماشومان په دې وایرس اخته شوي چې 22 په خیبر پښتونخوا، 21 په سند، 14 په بلوچستان او 15 په پنجاب کې دي. په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وایي د ماشومانو د ګزان وهلو لوی لامل د کورنیو لخوا خپل ماشومان ته له پولیو ضد څاڅکو ورکولو انکار کول دي. د نوموړي په وینا بل پلو په اوسنیو پیښو کې زیاتوالی د کورونا وایرس خپرېدو له کبله ماشومان ته په څاس کور کولو کې د واټن رامنځته کېدل دي.
امیونیټی ګیپ ډېر زیات نو دا کیس زیات دا شر راشي چې کچیر امیونیټی ګیپ وکشنان ته څاس کې نه ملای سي وي نو زاره د کیس بیا زیات دي.
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره د راتلونکو کمپین په پای کې به روغتیاي کارکونکو یو ورځ یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپین پر مهال پاتې سوي او یا مشرانو یې ماشومانو ته له څاس کور کولو انکار کړی وي. دا چې روغتیا پالان څه ډول انکاري کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي. روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وایي چې دوی له بیلابیلو لارو کورنیو ته د پولیو ویکسین ګټې ورشي او ورته وایي چې د ماشومانو له ګزان ساتلو څخه یوازینۍ لاره همدغه پولیو ضد ویکسین دی.
کم ټایپ ریفیوزل دی بیا دغه کم مذهبي و موږ ملا ورول او ار اس پیانس تا ک مسکنسپشن او ډاکټر ورول یا دغه علاقې مشر سره دغه والا ورکو مشر سره ویډیو وستا نو فتوا بوکس ته مشر سره ټیمانو سره نو ودار کم باندې موږ دوی ته چې دی ورته وایي چې په ټوله دنیا کې پولیو ختم شوی ده هغه دا پولیو ویکسین د برکت ختم شوی ده دوه ملکونه چې پاتې دي پاکستان او افغانستان په هغه کې تر اوسه نه ده ختم شوی نو هغه چیز دی چې سل فیصد دلته ویکسین نه ورکول کېږي شام ته نو په دا تر سره چې دی موږ هغه کم انکاري کوري نه یعنې چې دی هغه کورو
پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمانټ ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت یې 18 کسان مړه او 132 عمر یې معذور کړل. تر دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 کال کې ډاکټر جونز سلک د ناروغي واکسین جوړ کړ او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ورک شوی دی. بلخوا کډریم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو نو پروان 2020 کال کې به د روغتیا نړیوال سازمان هغه هیواد هم له پولیو وایرس په بشپړ توګه پاک اعلان کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف هم د اگست پر لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې پروان اگست میاشت کې په افغانستان او پاکستان کې پیلېدونکو پولیو ضد کمپینونو کې شاوخوا 50 میلیونه هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل سي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي.
د پولیو کمپین په اړه تاسو د احمد شاه اعظمي رپورټ اوریدلو. د پاکستان او افغانستان تجارت په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. د دواړو ملکونو ترمنځ دا کال تجارت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د تګ راتګ کمیدو له وجې اغېزمن شوی دی. د دې او سیاسي اړیکو د خرابېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو کړي نقصان د پوره کولو لپاره اوس بیا ځینې تجارتي لارې پرانستل شوې دي. دواړو هیوادونو پارلیمانونو کې هم دې مسلې ته پام اړول شوی او په خپلو خواو کې یو کمیټه جوړی کړی دی. افغان او پاکستانی سیاستوالو د دې ګام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کمیټې خبرو ته باید غوږ ونیول شي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي ویزو او راکړې ورکړې د مسایلو د حل لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 12مه په قومي اسمبلی کې د خبرو په مهال وویل چې کوشش کوي له دې لارې د تجارت په مخ کې پراته خنډونه لري شي.
موږ د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د هغه سره زما خبرې شوې دي. دا کمیټه د افغانستان سره د تجارت پراخولو لپاره کاروو. د دې مقصد دا دی چې افغانستان سره زموږ سوداګري زیاته شي ځکه چې هلته ډېرې موقع شته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان سره د تورخم، انګور اډې، غلام خان او خرلاڅو لارې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دي او د چمن لار به هم ژر خلاصه کړي. د افغانستان او پاکستان د تجارتي لارو په اړه د بحث پر مهال د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویل چې د پارلماني کمیټې خبرې او لارښوونې نه عملي کیږي چې له وجې د قبایلي ضلعو د خلکو د سوداګرۍ ستونزې نه دي حل شوي. هغه د اگست په 12مه سپیکر ته په وینا کې ویل
په
بنیادی توګه پر دغه تجارتي لارو لا هم مشکلات دي او خلک مطمئن نه دي. تاسو چې کومه کمیټې جوړه کړې ده د هغې په هدایتو پوره عمل نه کیږي. خلک لا هم په تجارت کې ستونزې لري. ځینې وخت تاسې په کمیټه کې خبرې وکړي خو هغه د امنیتي او نور وجوهاتو له وجې نه عملي کیږي. نو زه له تاسو او حکومت دا غوښتنه کوم چې د دې مسلې ته ډېر پام وکړي ځکه چې په قبایلو کې د خلکو نور هیڅ کاروبار نشته.
کاروبار
نه و. د پاکستان تجارت وزارت تر مخه افغانستان د پاکستانی مالونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی مارکیټ دی خو د دواړو هیوادونو د خراب او سیاسي اړیکو له امله په دې وروستیو کې د دوی سوداګري کمه شوې ده. پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو پوځیانو وخت په وخت په یو بل ډزې هم کړي او سفارتونو د یو بل په غبرګونونو کې د ویزو ورکول هم سخت کړي دي. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د باثباته اړیکو د نشوالي له امله افغان حکومت کوشش کړی چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او په گاوند کې د مرکزی آسیا هیوادونو سره سوداګري زیاته کړي. نوموړی د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل،
په 2013 کال کې مو له پاکستان د 2 بلیون ډالر په ارزښت مالونه راوړي دي. تیر او دا کال دا شمیر 1 بلیون ډالر ته راکښته شوی دی. نور هیوادونو سره زموږ اړیکو ښه کېدو له وجې پاکستان سره دا سوداګري کمه شوې ده. همداراز په 2013 کال کې موږ پاکستان ته د 400 ملیون ډالر مالونه لیږلي وو، خو په 2019 کال کې دا د 300 ملیون ډالر وو. په دې اساس موږ برآمدات هم کم شوي دي.
د دې نقصان پوره کولو او اړیکو ښه کولو لپاره پاکستان یو لړ ګامونه اخیستي دي. دوی په جولای کې هند ته د افغان مالونو د وړلو لپاره د واګا بارډر خلاص کړ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د اګست په 12مه پر ټویټر ولیکل چې تر دې وروسته د افغانستان سره پر پوله د مالونو ژر وړلو راوړلو لپاره یې د ټرکونو د بدلولو شرط ختم کړی دی. دا شرط د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شوی و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اسانولو لپاره د پارلماني کمیټو جوړول ګټور بلل شوی دی. په افغان پارلمان کې د مالی کمیسون غړی جاوید صافی د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې تجارت باید له سیاست لری وساتل شي.
د افغانستان او پاکستان تجارت تل د حکومتي سیاستونو ښکار شوی دی. که دغه چارې د ستونزو سره مخ کیږي او د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسونونه پکې مداخله وکړي، قواله به دي کې وي چې تجارت به د حکومتونو له سیاسي انحصار خلاص شي او د دواړو هیوادو تجارت به لا وده وکړي. څنګه په تیرو کې ولیدل چې کله د تورخم دروازه له دې خوا بندیږي او کله له هغې خوا، چې دغه د افغانستان د تجارانو او د پاکستان د تجارانو په تجارت باندې او د دوی په کاروبار او پانګونه باندې ډیره بد اغیزه کوي. نو د دغه څخه د خلاصون لپاره همدغه یوازینۍ لاره ده چې د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسیونونه په دغه برخه کې مداخله وکړي او دغه سیاسي انحصار چې کوم تجارانو ته دی له دغه څخه خلاص شي.
پاکستان د چین سره اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیي چې د چارواکو په وینا ګټه به افغانستان ته هم رسیږي. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید د اګست په 12مه په پارلمان کې وویل چې د دې راهداري پروژې د برخې په توګه له پېښور تورخم ته غځېدلې سړک د تجارتي ملونو د وړلو لپاره پراخوي او دا مهال په کار روان دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان مسلم لیگ نون رسیاله مشر مریم نواز د اوږدې مودې خاموشۍ وروسته په لاهور کې په یو خبري غونډه کې په حکومت نیوکې کړې. مریم نواز د 2019 کال په نومبر میاشت کې په مقدمه کې تر خوشي کېده وروسته له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړې. د مریم نواز سیاسي منظرنامې تراتګ او د دې د اثراتو په اړه زموږ همکار ګولیاس د سیاسي چارو له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د اګست پر 12مه په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د اوږدې مودې خاموشي تر شا ځینې وجوهات ول. مریم نواز د خبری کانفرنس وروسته لاغه کړې چې په لاهور کې د احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکونانو ترمنځ نښتې وشوې. د مسلم لیگ نون کارکونکو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل، خو پولیسو پر دوی د اوښکې بهینکو ګیسونه وکارول. د دې وروسته مریم نواز په خبری غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره موده ولې خاموشه وه وویل،
میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا، میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا، میں ہی ان کی تیمارداری کرتی تھی، ان کی دوائیاں انجیکشن سب میرے پاس ہوتے تھے.
ما میا سیب سره تل غوختل ځکه چې ما غوختل تیمارداری وکړم. ما سره داغه دوایانې او انجکشن وی، خو زه د یو پلان لاندې میا سیب سره تللو ته پرې نه خودم. نو زه دې نتیجې ته رسیدم چې زه دلته یرغماله ساتلې وم. کچره زه خبره وکم نو هغه به میا سیب ته د نقصان رسولو کوشش کوي. ما داسې څه نه ویل غوختل چې د میا سیب په علاج کې خنډ جوړ شي.
مریم نواز 2019 کال د اګست په میاشت کې په یو مقدمه کې نیول شوې وه. د گرفتاری مخکې مریم نواز د حکومت ضد ګڼ شمیر جلسې او لاریونونه کړي ول، خو تیر کال د نومبر په 14مه په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته نوموړي خاموشي اختیار کړې وه. هغه په ټوټر پاڼه هم له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړې. په لاهور کې د ایکسپرس ټلویزیون پروګرام ټو د پوینټ کوربه او خبریال منصور علي خان د اګست په 12مه مشال وروسته ویل چې مسلم لیگ نون ګوند دننه نا امیدي پیدا شوې وه او د مریم نواز په سیاسي منظرنامې راتګ مقصد هم دغه و چې خپلو کارکنانو ته حوصله ورکړي.
مریم نواز صاحب سے گفتگو ہوئی تھی فون پہ اور میں نے ان سے کچھ یہی سوال کیا تھا.
ما مریم نواز سره ټلیفوني خبرې کړې وي او هم دغه پوښتنه مترې وکړه. زما په فکر مسلم لیگ نون دې نتیجې ته رسیدلې چې په ګوند کې دننه مریم نواز کارکنان راغونډول شي. دغه ګوند چې کله هم د خپل سیاسي طاقت مظاهره کوي نو مریم نواز په غزه کې استعمالوي. دغه ګوند اگست په 11مه سیاسي مظاهره کول سره خپل اهداف ترلاسه کړي. خو کچري تاسو دا ګومان کوي چې دا د یو تحریک شروعات دي نو دا له وخت مخکې خبره ده.
منصور علی خان زیاته کړه چې په میډیا کې تر اتو غنټو پورې د مریم نواز احتساب عدالت ته حاضرېدو او بیا د خبری کانفرنس کوریج شوی او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي دي. مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور ده او په 2011 کال د نومبر په میاشت کې سیاست شروع کړی وو او د 2013 کال عام انتخاباتو کې یې د خپل پلار نواز شریف کمپاین کې مهم رول لوبولی وو. د 2013 کال جولای میاشت انتخاباتو کې مریم نواز ته مسلم لیگ نون ټکټ ورکړی وو خو احتساب عدالت په یو مقدمه کې د وو کالو د بند سزا ورکړه او لسو کالو لپاره نااهله وګرځول شوه. په پیښور کې د ډان نیوز ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د اگست په 12مه مشال وروسته ویل چې د مریم نواز سیاسي منظرنامې ته راتګ فیصله غیر متوقع و.
د مریم نواز سره هغه په ډډه باندې ناست او هېڅ قسم ډېره د عمل نه ورکوو. نو دې ته په یو نوي زاویې سره کتلی کېږي چې آیا مسلم لیگ نواز گروپ چې دی هغې ته هغه اپرچونیټي یا هغه سہولت ملاو شوی دی چې دوی دې پکې راوځي او واپس د سرګرمۍ د کښتلې چې دی هغه شروع کړي. نو زیات تر په دې باندې چې دی نو دلته همدغه بحث چې دی هغه روان.
علي اکبر زیاته کړه چې ډېره موده وروسته د مسلم لیگ نون کارکنانو کې مقامات تر سترګو شو او داسې ښکاري چې اسټابلیشمنت سره څه خبرې به هم شوي وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي عمر چیما هم دې خبرې ته اشاره سره وایي کچري څوک دا خبره کوي چې اسټابلیشمنت سره خبرې اترې نه دي شوي نو دا یو سیاسي بیان دی.
مریم نواز میں ایک پوٹینشل ہے, ایک اسپارک ہے.
زما په فکر په مریم نواز کې صلاحیت شته. زموږ په معاشره کې یو خبره ده چې هر وخت یو جادوئی یا کرشماتي مشرتابه ته ګورو که هغه کار کولی شي او کنه. خو چې ښه ښکاري لومړی عمران خان راوست او اوس د دې په مقابله کې مریم نواز ده. دا هر څه چې روان دي زما په فکر دا یو بے طرفه عمل نه دی. زما په فکر د مقتدرو حلقو خوخه پکې شامل ده. د مریم نواز خبرو ته هم که تاسو غوږ شئ نو لومړی به یې انقلابي بیانونه ورکول خو اوس ډېرې محتاطی خبری کوي او یوازې په موجوده حکومت نیوکی کوي.
انقلابی قسم کے بیانات آتے تھے, ایسا نہیں ہے.
عمر چیما زیاده کړه چې په سیاسي منظرنامه کې مریم نواز او بلاول بټو ته مکمل ازادي ورکړل شي نو تحریک انصاف واکمن ګوند لپاره لوی چیلنج جوړ دی شي. خو په کراچۍ کې د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وای د حکومت کارکردګۍ له وجې اپوزیشن ګوندونو ته نور تقویت میلاو شوی او هغه خلک هم اوس راوځي چې پخوا خاموشه وو.
دوباره مریم نواز لائم لائٹ کے راشی او یو باہر خپل ووٹ ووٹر تم دا پیغام ورکړی شي چې موږ سیاسي طور باندې ژوند لري او دن پارٹی کے دن چې کم ریزنٹمنٹ روان ہو هغه هم مخنیوی وکړی شي او هغه تم دا یو میسج ورکړی شي چې پیسیو اپوزیشن نه یو موږ یو ایکټیو اپوزیشن.
که څه هم اپوزیشن ګوندونه چې مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی او د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام یې په سر کې دی وخت په وخت حکومت ضد بیانونه جاری کوي خو د شنونکو په نظر دوی د حکومت ضد تحریک چلولو ته لا هم په یوه نقطه نه دی رضا شوي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سستینیبل سوشل ډیولپمنټ ادارې په یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې تر ډیره حده اضافه شوې ده. د ادارې ویلي چې د تشدد زیاتې پیښې د اپریل نه تر جون پورې ریکارډ شوې دي. د بشري حقونو ادارې او کارپوهان د دې وجوهات ته کورونا وبا په ترڅ کې ټول بند کلتوري اقتصادي نفسیاتي مسلې او د قوانینو نشوالی یادوي. خو بیا چارواکي وایي د کورني تشدد په شان د پیښو مخنیوي لپاره په قانون سازی کار روان دی. تفصیل لانی سے اجمل پر رپورٹ کی اور
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وايي په خصو د کورنی تشدد په سیر د پیښو خلاف د قانون د نشټوالي لوجې په داسې پیښو کې ورستر بلی زیاتوالی کیږي. دوی دا خبره لا غرسته وکړه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ د اگست په 10مه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې رسنیو ته د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې په خصوصو د تشدد 1595 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 1525 د اپریل نه واخلي د جون پورې موده کې مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتې پیښې په پنجاب کې رپورټ شوې دي. په دویم نمبر سند، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. یاد اداره وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا د سرکاري شمیرو تر مخه په ښځو د تشدد 3138 پیښې رپورټ شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکې ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د کورونا وبا په ترڅ کې د ټول بند له وجې اکثره سړي په کورونو کې کیناستل، روزګارونه یې ختم شول. نو د اقتصادي او کلتوري مسئلو له وجې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې مخې ته راغلي دي.
مسلی دی نشر روایتونه داسې دي چې دغه روایتونه قائم شوي دي، خو دې کې چې د موجوده کال کې تاسو وګورئ پهلش په میاشتو کې خصوصا د کورونا د وجې نه دا مسایل چې کوم دي دا تاسو ویل شي چې دې ته یو هغه ټریګر او یو بوست ورته ملاو شو. یعنی کلچرل مسلې سره سایکولوژیکل مسلې او خصوصا چې کوم دي دې کې د اکنامیک مسلې چې کوم دي دا په وړاندې راغلي. د اکنامیک مسلې ظاهره خبره ده چې په کور کې ناسته ناسته سره بېدار چې کوم خصوصا د زموږ صوبه کې چې کوم دي کوم ډیلی ویجرز یا دغه نه علاوه چې کوم دي هغه کارکوونکي چې پرایویټ دارو کې یا مثال په تور باندې پرایویټ کارونه کول نو هغه کارونه مکمل بند شول. او دا کوم ډاټا چې موجوده راغلي دي دا هم چې کوم دي یعنی تاسو یې کینو کې په دغه باندې کافي حد پرې اخبارونه خلکو پرې شو، اخبار نه راتلو، د نه علاوه رابطې کم شوې، خصوصا د موږ په پښتونخوا کې په وړو وړو خبرو باندې کوم ډیر داسې مسایل رپورټ هم شول.
سستینبل سوشل ډیولپمنټ ادارې د رسنیو لخوا د ترلاسه شو رپورټونو په حواله لیکلي چې روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورنی تشدد 1125 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 1126 یوازې له اپریل تر جون میاشتې پورې دي. د یادې ادارې په خبره د سرکاري شمیرو تر مخه بیا د روان کال د جنوري نه تر جون پورې په پاکستان کې د کورنی تشدد 1573 پیښې رپورټ شوې دي. د کورنی تشدد پیښې هم زیاتې په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. په دویم نمبر سند، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. د بشري حقوقو بلو وینز ادارې یو غړي سنا بیا وایي چې په خصوصو د تشدد پیښو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په خیبر پښتونخوا کې هم د خصوصو لپاره حالات سم نه دي. نوموړي زیاتوي باید حکومت په خصوصو د تشدد مخنیوي لپاره زر تر زره قانون سازي وکړي.
کووډ سے پہلے کا ڈیٹا اگر کچھ میں بتاؤں تو جو رپورٹ آئی
تھی کورونا وبا نبراندے پا 2019 کال کے دا ملگرو ملتونو دا راپور لمخی آوازے پا خیبر پختونخوا کے 25% او پا قبائلی ضلعوں کے 65% خزے دا کورنی تشدد خکار دی. نو دا پا دے صوبہ کے یو خطرناک حالت سرگندوی دا غصے دا رسنو دا رپورٹونو لمخی دا روان کال پا لمڑے و سلورو میاشتو کی آوازے پا خیبر پختونخوا کے پر خزو دا تشدد 1875 پیخی شوی دی. دا غصے دا یو بل راپور لمخی د 2010 کال نه تر 2019 پورې په پاکستان کې د غیرت په نوم 1373 خزې وژل شوې دي چې پکې د ټولو زیاتې خزې په پېښور کې وژل شوې چې شمېره 1098 ده.
د ښځو حقونو لپاره ځینې کارکوونکي وایي چې پر ښځو تشدد د کلتوري، ټولنیز یا اقتصادي مسئلو له وجې کېږي. خو ځینې نفسیاتي ماهران بیا دا یوه ذهني او نفسیاتي مسئله هم یادوي. نفسیاتي ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي چې په پاکستاني ټولنه کې اکثره سړي له کوره بهر زیات وخت تیروي، خو د کورونا وبا په سر حالاتو یا د جنګونو پر مهال چې په کورونو کې بند شي نو د نفسیاتي مسئلو ښکار شي او روایتو ته په کتو اکثره یوازې له خپلې مېرمنې سره رویه سخته شي.
پابند شي کور کې لکه بهر چیزی نو کسا خبر ہے تری زړه بڑا سم وباسی خبر ایم کئی تفریح ایم کئی سم مزدوری ایم کئی کار ایم کئی سے کم نہیں ہوئی گپ شپ ہم لگئی نو چا کور تا محدود سی کار روزگاری نی او آغا تفریح او آغا بڑاس نی شوخ کے زړه نو خام خا داغا یو انگزائٹی او ڈپریشن یا فرسٹریشن داغا جوڑی گی وہ سچ داغا بیا داغ نخ چا داغ زنانا سائڈ تئی.
په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد خلاف بل په 2019 کال کې په فروری کې سملې ته وړاندې شوی و خو تر اوسه نه دی منصور شوی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د کورنی تشدد په سر پیښو مخنیوي لپاره قانون تر اوسه ولې نه دی منصور کړی. د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي عائشه بانو وای د کورنی تشدد خلاف په قانون سازۍ خبرې روانې دي او هیله ده چې زر دا قانون جوړ شي. سسٹینبل سوشل ڈیولپمنٹ ادارې تر مخه د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو د تښتونو، د جنسي تیریو او د کار په ځایونو کې د هغوی د بې ځایه تنګولو په پیښو کې هم تر ډېره حده اضافه شوې ده.
نانیسه اجمل رپورټ تاسو اوریدلو. ورزو سواد ته چې هلته کې د شخصي تعلیمي ادارو د اګست په 15مه د تعلیمي ادارو د پرانستو غوښتنې په حمایت کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په غونډه کې موجودو سیاسي ګوندونو د تعلیمي ادارو د زر خلاصېدو غوښتنې ملاتړ وکړ. دوی د قرارداد په شکل کې غوښتنه وکړه چې حکومت د شخصي تعلیمي ادارو خلاف کاروایی نه کوي. د غونډې ګډونوالو وویل چې په یخو سیمو کې د تعلیمي ادارو په پرانستو کې ځنډ ګټور نه دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سپتمبر 15مه د تعلیمي ادارو د خلاصولو نیټه ټاکلې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات منګوره کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پی ایس ایم ای لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې ویل شول چې ټول ملک کې د کورونا وایرس ټول بند ختم شوی، صرف تعلیمي ادارې ولې بندې دي. په دا اړه د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان وویل چې د حکومت لخوا په 15 سپتمبر تعلیمي ادارې پرانستو فیصله د یخو علاقو لپاره سودمنه نه ده.
موږ مطالبه دا کوو چې زموږ د ماشومانو د مستقبل د بچ کېدو لپاره ضروري دا ده کولونه کالجونه دار ټول کولاو کړی شي، دار خلاص کړی شي. هغه وجه دارا چې کم از کم د تعلیمي دا ماحول چې دی هغه بیا یو ځل بحال شي او بچی چې دی هغه خپل تعلیمي دا فلاړ شي او دا ژوند چې دی مزید نو نقصان نه مومي.
کانفرنس کې شریک د پاکستان پیپل پارټي ضلع مشر عرفان خان چټان ویل چې د تیرو څو میاشتو راسي د ماشومانو وخت ضایع کیږي او دوی د 15 اگست نه د سکولونو پرانستو مرسته کوي.
کچری دا تعلیمي ادارې مزید مطلب داسې بندې وساتل شوې دا به زمونږ د ملک او د قوم نقصان وي. لہذا د ډیسټریکټ په لیول باندې هم پاکستان پیپلز پارټي د دوسر بھرپور مطلب دار حمایت کوي. مونږ به بیا په صوبایي لیول باندې هم د خپل ایم پی ای سره مرابطه کوو او مونږ به په قومي سطح باندې د خپل منی سره او د خپل مرکزي قائدینو سره ان شاء الله دا یو نشنل ایشو تر دې متعلق مرابطه کوو.
په اجلاس کې ویل شول کچري حکومت د تعلیمي ادارو یا د استادانو په ضد څه قسمه قانوني کاروایی کوله دوی به سخت مخالفت کوي. په دا اړه د پاکستان مسلم لیگ ضلع سوات یو مشر او پخوانی ضلع ناظم محمد علی شاه باچا مشال ریډیو ته وویل
چې دا سکولونه ته بند کړي او د دې هغه ټول رجسټریشن ته کینسل کړي دا د ماشومانو بوج به اچي چرته. ستا خو هر کال د جانزیب کالج نه 2015000 ماشومانان د نیوي کالج د نش په وجه باندې دا ماشومانان چې دا محرومه پاتې کیږي داخلونه. نو چې ته د پرایویټ دم راولې نو ستا سره گنجائش چرته ده؟ دا صرف د دړکې د حدا پورې نور زده نه منم چې دوی به څه داسي اکشن وکړي. دا اکشن چې دا بالکل کل د برداشت نه بار دی. دا ټولې پارټیان نه ټول ملک د دوی سره ولاړ دی. پارټي خو موږ اسی او خبره کو.
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادي مشر احمد شاه اول چې دوی زکه په دا اړه آل پارټیز کانفرنس راوبللو چې د سکولونو پرانستو پاړه د عام ولس او سیاسي مشرانو موقف واخلي
چې د 15 سپتمبر نه کم سکولونو تاسو کولای نو د 15 اگست نه ولې نو په دغه حواله نن زموږ آل پارټیز کانفرنس شو پای کې بیا د مختلف فدرېشن او د اسوسییشن خلکو هم شرکت وکړو او ټول یو متفقه اعلان وکړو چې په 15 اگست کې پرایویټ سکولونه کم کولاویږي او د دې چې کوم اعلان کړي دا غي به موږ متفقه د دې حمایت کوو او کدی ته بده کې سست تنز راځي ځکه دا د دې ذاتی خبر نه تعلیم خبره ده. نو موږ به د دې په شابه باندې ولاړ یو او د دې حمایت وکړو.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس لوجې د مارچ لمیاشتې د ټول ملک تعلیمي ادارې بندې کړي او په ورستو کې د سپتمبر 15مې نیټې نه تعلیمي ادارو پرانستو پخلې کړي. حکومت دا هم ویلي چې کومي تعلیمي ادارې د حکومت په هدایتو عمل نه کوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په سلام پښتونخوا خبرونه کې هغه برخه ته را رسیدلی چې موږ پکې د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. د ایل لپاره د مشال ریډیو د ټلیفون خپل شمیرې دي د سکایپ او د سکایپ پته ده، د وایبر خپل نمبر دي. نو راځي او لغه سره ځان سره ولیکه او بیا تاسو سره خبرې کوو چې تاسو په سیمه کې غټ خبرونه څه دي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 2 ویش 11 سلیر ویش 115
00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 0 سوا 15 00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 0 سوا 15
پر سکایپ هم راته زنگ وهلی شه. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه. په پروګرام خبري او بخښه په سلام پښتونخوا کې خپل کالر سره خبرې کوو. ګورو چې چا راته ټلیفون کړی دی. اسلام علیکم جی. عارف وزیر تاسو سنو میاد کو؟
عارف وزیر
ورو راستړی مشه درته وایو. د کم زینم ټلیفون کړی دی او څه خبر لره؟ ساسو غک سم ناراضی رو رداولی اوس سم دی وایه
منظور اډا باندې زمونږ زو پاکستان طرف ته موږ خطري دي پاکستان حکومت سره توای سمنه وایو سمدي وځي تاسو سره متره دې تکلیف ته دلته خلکو سره بیماران نه وي سره حکومت موږ دې سمدي وځي خلکو ته تکلیف نه ورکړي.
عارف وزیر رو ټلیفون کړو د پکتیکا ولایت نه غالبن کړو او دوی وی وی چې پنګور ډ باندې پتګ را تکې دا سیسه مشکلات خبره وکړه چې خلک نه را پرې خودل کیږي تګ را تکې مشکلات لري چې سزه پوه شو. ما اوریدونکو ته ویل خو نور خبره مو ونه ریدل. نو یو بل اوریدونکو ته ورزو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړه ښه؟
بالکل ټیک ټاک. مهرباني تاسو خپل ښه؟
او ټیک ټاک خطرناک تر سره ما ټانک نه
خطرناک.
بالکل
د ټانک نه را سره خطرناک ملګری دی. نو سو خطرناک خبر خو بم نی راوړي.
نه خیر ده، مشکل نسته، مې ریګي
سم ده. نو سو خبر مراوړي دی د خپل سیمې نو دارته وي چې صحت مخ دی.
او الحمدلله تاسو څنګه یې ملګری؟ ټول ښه دي
شکر الحمدلله. ټول خو یو بس زاد خبرونه جاری دي. تاسو راته وای خو تر اخله
او تاسو خبرونه خو زه د ماشومتوب نه اورم.
خدای ماشومتوب نه. اوس مو څه عمر دی؟
اوس مې 18 سال عمر
دی. ها ها ها. نو او ډیر کم عمر دی. نو خطرناک رو رداله ته وای چې خبر مسر اوړې دی د ټانک نه.
یار چې خفه نشه خبر خو داسې خاص نشته، خو ګرمۍ ډېره زیات ده. تاسو دواګانې وکړئ چې دا ګرمۍ لږه کمه شي.
خو بس دا هم خبر دی کنه، ولې کله نه باران نه دی شوی په ټانک کې؟
د څو ورځې کېږي چې باران نه شوی. د اختر نه دی خو باران نه شوی. بیخي ډېر تکلیف دی، هر سړی ډېر خفه
ده. او دا ما اورېدلی دي ډېر خلک وي د قیامت فونته ګرمي ده. نه پوهېږو د قیامت پسې ګرمي خو وي ډېره زیاته ده کنه. نو الله دې کړي چې باران وشي او څنګه چې ګرمي زیاته شي نو بیا تاسو څه کوئ؟ پکې او هغه هر څه شته؟ بجلی شته؟
بجلی خو صحیح خوند نشته، خو موږ بس داسې کوو چې په اوبو باندې ځان لمدو. اوبه تر ټولو صحیح ذریعه ده.
او لوډ شیډینګ شته دی که نه؟
لوډ شیډینګ شته، خو دا ډېر پخوا وخت وخت زړه کیسه ده.
هغه کې بس کمینه دراغلې نو نو مهرباني خطرناک رو را خوشاله شو چې تاسو سره خبرې او شوې مونږ به ټول اجتماعي دعا وکړو چې خسته بارانو شي چې دا ګرمي دا زور کم شي د خیر باران د خدای په امان د خوشاله اوسه تاسو هم او راځي په منس کې یو سندره لرو غانه به هم او تاسو سره خبرې هم کوو د ګلپانی یو غانه د اسرار تل شاعری دا غو باور
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. یو بل اوریدونکي سره خبرې کوو، ګورو چې دا وی په سیمه کې څه خبر دی. السلام علیکم. سړی مشه درته وایو په سلام پښتونخوا خبرونه کې زموږ غږ اوري تاسو؟
وعلیکم السلام جان خوړې سره مشه
خوان مشه مونږ خوشاله شو چې تاسو مونږ سره رابطه کړې ده کنوم راتو خا کم زینم ټلیفون کړی دی خستا سو باواز باندیو پا خیبونگا سم نپویگو کو لگزیم بدل کو کی دیشی سیگنل ٹک شی
رزاولا شنواری ایم در بغلام ولایت دکی لگی سمینا
خازی اولا شنواری رو در بگرام ولایت نا تیلیفون کرد بغلان نا او بخی در بگرام نا در بغلان ولایت نا تیلیفون کرد سرمش در توایی استا سو پسی مکی اس خبر دی خبر ادا چی تاسو په بغلان سیمه کې قرار قراری دا او امن او امنیت دی نو موسم څنګه دی
اول ظلم دی مشال رادیو سره اول اړیکه مې نیولې ده اول اضافه مې ده
ها
او سندرم خواړم د شفیق موري دا سندر د نشر کا د سترګو په پردو کې د تصویر دی
د سترګو
کانه راته نشر کړل او خوشاله شو
دا د چا سندر دا خو سندر خبرونه نه د خو چې تاسو په وزل ټلیفون کړي دین کوشش کو خو چې تاسو دا نشر کو د چا سندر ده
د شفیق موري سندر دا سندر د سترګو په پردو کې د تصویر دی
فرمائش والا جدا پروگرام دے کوشش کوي چې بیا لته ټلیفون وکړي د خبرونه کې مونږ خوشحالي ګوچې که تاسو څخه خبر راوړې خو بیا هم خوشاله شو چې په لومبي ورته سو ټلیفون وکړو کور مودن یو بل اوریدونکي ته ورزو السلام علیکم
وعلیکم السلام علی خرجان سره صحیح جوړی
بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه
الله پاک زمون ان کی رحمتان دای دې درملې در موسی وسې دن کا یو سه متحده امارات نه سره پکر خیام
پیر محمد خان اور د متحده عرب امارات نو تاسو ټلیفون کړی دی د خپل سیمې نه تاسو خبر راوړې دی
بس الله پاک زنده خبر خدا غدا چې ګرمي زیاته دو بل د درملې طرف ته پاکستان طرف نه ډیر څه نه راځي دا څه حساب دی
سر راځي
ته ټوپ راولي ټوپ ته پونه راولي
سو کې راولي
پاکستاني راولي
زه نه پوهه
دا هریا د افغانستان دا هریا د افغانستان دا او توپونه د پاکستان او دا راولي
خروره دا خداسي یو مسله ده کنه چې دا سیاسي مسله ده په پاکستان او افغانستان وخت په وخت په سرحدي سیمو باندې د راکټي بریدونو ورولو پر یو بل باندې تورونه پوري کوي نو وخت په وخت داسې خبرونه راځي مونږ د چا طرف ناخلو مونږ همیشه خپلې خبرونې چې دی غیر جانبدار ساتو او دانش ویلې چې دای پاکستان ولې وری یا افغانستان ولې وری نو ډیره ډیره مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کنو کورما باد مننه ډیره مننه او دا وو پیر محمد خان د متحده عرب اماراتو نه یو بل اوریدون کی تبلار شو زرزر اخا یو سندر تبلار شو بخه ایسا کمیری را توای چی سندر داد تیار پرتا تا نو اول باغ باغ یا مولی دلی سرن وی وای 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 یا مدا طول مر پیو زیب میانا گلی دستا فسلو شی وای
ویلو یا بی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په د خبرونه کې مونږ په سر کې تاسو ته یو څو رپورټونه درواورول. مونږ خپل اوریدونکو سره هم خبرې وکړې چې دا غوی په سیمه کې څه حالات دي. زیاتره اوریدونکو چې دی غوی وایي او شکایت کوي چې په سیمه کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده او دوی وایي چې مونږ لپاره د بهران دعا وکې او ډیره سخته ګرمي ده نشي زغملې. بیا دغه شانتي نورو خلکو هم ټلیفون کوشش وکړو د چا ټلیفون روخ نشو. بس دا پروگرام دی اخیری شیبو ته را رسیدلی او بل کالر خونیشته نو تر سوچم چا سره خبرې کړي وی بیا به پکې وخت لګې دی او دا دیو سو سو منټه پاتې دي. نو په اخیره کې د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته د هیلې احمدزی په واسه کې دا سندره ډالې کو خوان تر واخلې. خو دا یادو ساتي چې د مشال ریډیو خبرونه اوس هم دوام لري. دا اولنې خبرونه و د سلام پښتونخوا. نور خبرونه کې د ساسو لپاره معلومات لرو، رپورټونه لرو، ځانګړې تبصرې لرو، نیوز پروګرامونه لرو. مې د خبرو او سندرو پروګرام خپل وخت نو هغه ته هم انتظار وباسي. خو د دې وخت لپاره ماته اجازه راکړې. پر راتلونکو خبرونو کې هم زه ملیحه میرزاده به تاسو سره هم او تکنیکی همکار ساکه میری دي. I'm gonna make it.